Radio.
نن استیشن بدا د سلواغي دلوي 15 سم د فبروري 4 السلام علیکم او سحر مو بخیر په افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې مو د جمهوریت ریاست له هغو څرګندونو خبرو چې وایي له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو جزئیات اوریدلی شئ انتخابات شکایتونه کمیسیون وایي سبب د ولسمشری انتخاباتو د لمړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړې په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو شوونځی په اور سوځولی دی د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشری انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څېړل سوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې سي د ده په خبره ډیری پریکړې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو لوایحو او تخنیکي مسئلو په چوکاټ کې پریکړې سوي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ تالوقان ښار ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولې د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل ښوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی
طالبان یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري ته په یو متوسطه مکتب باندې اور واچوي په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي و نه ټول سوځېدلی او طالبان بېرته خپل ځای ته ځي او دا مکتب بالکل د کار نه ځي
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلهاو نجونو او هلکانو شریک زده کړې کولې د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نو موجود زبیح الله مجاهد چې ځند وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړی چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي د ننګرهار چارواکي وایي چې سږکال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا 2 میلیونه نیالګي په ننګرهار کې د کښېنولو لپاره کرل سوي او د یوې کړنلارې له مخې به پر بېلابېلو ادارو وویشل سي د ښاغلي خوږیاڼي په وینا په دغو نیالګیو کې 300,000 میوه لرونکي او نور بې میوې دي د ننګرهار چارواکي ټینګار کوي چې سږکال د نویو کښېنول سویو نیالګیو د پالنې او څارنې چارې هم په جدي توګه سنبالوي د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي او تورن کړي دي دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل سوي دا ډله د ایران په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې عرب توکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2013 میلادي کال پورې جاسوسي فعالیتونه کړي د سوریې په شمال لویدیز کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړي چې پکې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی له دې سره د مسکو او انقرې ترمنځ په اړیکو کې هم په سوریا کې د اپوزیسیون د وروستي مورچل ادلب پر سر ترینګلتیا زیاته سوې ده د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل د شپې لخوا د سوریې په ادلب کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د توپونو په ډزو 15 ترکی سرتیري او 3 ملکیان وژل سوي د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار ویلي د ترکیې پوځ هم په ځوابي برید کې 45 هدفونه ویشتلي دي د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د ترکیې د توپونو په ډزو په لازقیه ادلب او هما ولایتونو کې 14 سوریایي سرتیري وژل سوي ترکیه او روسیا چې د سوریې په کړکیچ کې د مخالفو لوریو ملاتړ کوي په ادلب کې د تاوتریخوالي پر بندولو پریکړه کړې وه. خو له دې هوکړې پر لپسې سرغړاوی سوی دی. د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا څخه د ترکیې پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې انقره د روسیې لخوا د کریمیا غیر قانوني لاندې کول په رسمیت نه پیژني. اردوغان دا خبرې پرون دوشنبه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې کړې دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز ویلي هیواد به د هغو تقریبا 1500 کریمیایي تاتار کورنیو لپاره د کور جوړونې په برخه کې مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته د اوکراین نورو سیمو ته کډه شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا یې د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه یې منفي 3. هرات اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یې 0. کندهار اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یې منفي 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه یې منفي 2. او جلال آباد اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یې منفي 6.
خاطر پردیس د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حال وړاندې کړ. په افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکې دي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وایي د طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریز یو دی او توپیر پکې نسته. دا هم اوري چې په کونړ کې خلک وایي چې د پاکستان له خاورې له راکېچي بریدونو په تنګ دي.
کورونه وشته مالونه وشته خلک بې ځای شو اوس هم ګولې راځي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوق العاده بللې ده. دا هم اوري چې د ایراني رسنیو لخوا ویل سوي دي چې د سپای پازران انقلاب ځواکونو د قدس ډله په بهرنیو جګړو کې ښکېله ده. د خبري مجله تر 9:30 دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی او توپیر پکې نسته. د جمهوری ریاست ویاند دا څرګندونه تیر ماښام ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د عیني پایلو نیت او وړتیا غوښتنه کړې ده. تفصیل له اجمل انوري.
ظاهراً د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا اوربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړي. په دې ترڅ کې د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکند کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمغولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته په تمه دي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر اوربند ټینګار کوي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریځ ترمنځ توپیر نشته. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف ایست که
دریز یو دریز دی او هغه دا دی چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه دوه لیدنې درلودي. په حقیقت کې پر هغو سترو اهدافو خبرې او هوکړې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو دا دی چې هر هڅه یا هر هوکړه چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلې یوه اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو وختنه همته د صدیقی په وینا وسط امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې له مخې وکتلی شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او کنه، او یا دا چې آیا له دې لارې موږ افغانستان کې وې پایدارې سولې ته رسیدلی شو کنه. دا ولسمشر غنی د ویان په وینا دا هم امریکایي لوري او هم افغانانو ته مهمه او جدي پوښتنه دي.
اگر تمام خوشنط ها خوشنده
هغه لسیدې کې وایي کده تا او تری خوالي ټول هغه باندې چې له جګړې سره تړلې پای ته ورسیږي او موږ د یو داسې اوربن شاهدان وو چې لمخې خبري اترې پایل کړو تبن د افغانستان خلکې هر کله کوي د امریکا او متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او نورو لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکېزي پایلې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندېدل وي او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره یوه روښانه لاره د تاوتریخوالي کمول او که بشپړه وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځېدلې ریپورتونه وایي طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي خو د بشپړ اوربند لپاره چمتو نه دي افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول کافي بولي او وایي د وړاندې تګ لپاره لاره جوړولی شي خو ولسمشر اشرف غني او ملاتړي د سولې په هوکړه کې د تاوتریخوالي په بشپړه پای ته رسولو ټینګار کوي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا هم د اوربند په اړه د ارګ د دریځ ملاتړ کړی او هغه د افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره مهم بللی د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل زموږ په باور د تاوتریخوالي دوام یا تاوتریخوالي په هر اندازه چې وي د جګړې دوام دی وسلوال طالبان تر وسله افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي دا ډلوي پر وربند او نورو مسلو بل امریکا سره د سولې دی وی هوکړې تر لاسلیک کروستا په هغه بین الافغاني خبرو کې بحث او خبري وکړي چې د افغانستان حکومت به هم یو لوري وي
ومردل چې د افغانستان جمهوری ریاست وی د طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی او توپیر پکې نهسته د کونړ اوسیدونکو وی چې لسو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر قلمرو د توپونو او درنو وسلو ډزې کیږي خو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې دې مسئلې ته جدي پام نه دی کړی دوی وی چې په دې حملو کې دوی ته مالی او ځاني زیانونه اوړي خو د ځواب ویلو لپاره څوک نهسته دوی خپل شکایت د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري سره شریک کړي
سره د نږدې پرتو ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو لسو کالو څخه یې پر کورونو او سیمو د پاکستان پوځ د هغه هیواد له خاورې د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي د دوی په خبره چې تر اوسه په دغو بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي او دغه شان په سلګونو کورنۍ هم د خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي دا انګام د کونړ ولایت هغه ولسوالي ده چې په یادو کلونو کې پرې له نورو زیاتې ګولۍ ویشتل شوي دي له یادې ولسوالۍ بېځایه شوي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دوی د ولسوالۍ په ګڼو سیمو او کلیو د پاکستان پوځ ډزې کوي
کورونه وشته مالونه وشته خلک بېځایه شو اوس هم ګولۍ راځي په خاره لګي په سیاړ لګي په ډېرې په جباب لوی ګورې ګر کوټې ګورې ګا په دې صاحب باندې لګي زخمي لګي زما خپل رااله دی هغه زخمي کړل دی غریب اوس هم ګډ دی فارسي والے څنګه لوالې اوس هم ګډ دی پېښور ته موتې
دوی وای کلی کورونا او جیدادونه تری پاتې شوی او نن سبا په پردیو کرایه کورونو کې د ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي خلک وای په دې نه پوهیږي چې ولې پاکستانی ځواکونه پرې ډزې کوي او خپل کورونه یې تری پاتې کړي دي د دانګام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ولی محمد وای
دا غو څه په نظر کې وکنه دا خپل د سیمې خاردار نه دی پاکول نه ځینې خالی کول دغه مقصد معنی څوک نه دی پویا د 1200 پورې کړي نه ما د خطر اوتی وی
د دوی په خبره چې تر اوسه افغان حکومت او نړیوال ټولنې د پاکستان په پوز او حکومت داسې جدي فشار نه دی راوړی چې په وسیله پاکستانی پوځیان له دغو بریدونو لاس واخلي په کونړ کې حکومتي مسولین هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان پوز د کونړ پر سرکانو خاص کونړ مرورې دانګام شلتن او ناړۍ ولسوالیو په زرګونو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې دي د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل
دوی د خپل اصلي مسیر نه هڅه کوي چې دی خواته سیم خاردار وغځي کونړ سیند تم ځان را نږدې کړي. بل دوی هڅه کوي چې دلته هغه کلي کورونه چې پراته دي هغه دې ځای لري کړي، بل هغه طالبان چې له دوی سره رابطې لري هغه دوی ته ځای په ځای کړي، او دنیاوالو ته داسې وکړي چې تروریزم په پاکستان کې نشته بلکې په افغانستان کې ده. تر اوسه په بعضې منطقو کې هغه ستراتیژیکې نقطې چې زموږ پوستې ورنه
مرستیال والی وای افغان ځواکونو تل د پاکستانی ځواکونو د بریدونو جواب ورکړي، څو ځلې ورسره جګړې هم شوي چې په خبرې ښکارا بیلګي د ناړی ولسوالۍ او د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس جګړې دي. پاکستان به داوه کوي چې د کونړ په خاوره کې د دوی وسلوال مخالفین میشتي، هغه ادعا چې افغان حکومت تل رد کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجله تر اونې بجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
نېشنل جیوګرافیک آنلاین خپرونې د افغانستان د وچکالۍ او پر خلکو یې د اغیزې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د فاطمه په نوم د یوې افغان ښځې په کیسه پیلېږي چې د بادغیس ولایت اوسېدونکې ده. د دې د کورنۍ څاروي له تندې مړه سوي 3 میاشتې مخکې، کله چې لوږه او بېوزلي زیاته سوه، د دې کروندګري کورنۍ له یوه بډایه سړي څخه د 2500 ډالرو په ارزښت پسونه، وریجې او اوړه په پور واخیستل. کله چې دوی ونه کړای سول پر خپل وخت پور پرې کړي، دې سړي ورڅخه د فاطمې څلور کلنه لور فریبا خپل زوی ته وغوښته. فاطمه چې نه یې غوښتل خپله څلور کلنه لور یې د پور قرباني سي، له کورنۍ سره یو ځای له خپله کلي وتښتېدل. په مقاله کې راغلي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ دي. متخصصین وایي وچکالي، سیلابونه، برف کوچونه، مځکه شویدل او شدید موسم جګړه او د کوچنیوالي ودونه زیات کړي. همداراز یې خلک اړېستلې چې له خپلو کورو بې ځای سي. په مقاله کې د پلازمینې کابل نفوس ته په اشاره راغلي چې په تیرو 10 کلونو کې د دې ښار د اوسېدونکو شمیر زیات شوی او په نتیجه کې یې پر منابعو نور فشار راوستلی دی. د مقالې په پای کې راغلي چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي. که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتړ په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار شوی. د خبرونې په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه شوي چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنه برخه ولري. د خبرونې په لیکنه د دوو غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلي دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د ښکېلولو ټکي روښانه کړ. د خبرونې په لیکنه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خبرونه لیکي یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خبرونې په لیکنه پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوق العاده او په چټکۍ پراخیدونکې بللې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ ویل چې د بشري حقونو اړوند مسلو کې هم د تاشکند پرمختګ د ستایلو وړ دی. ازبکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او هلته له چارواکو سره د کتنو په اړه نور جزئیات له اجمل انس خبري.
د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته د بشري حقوقو په مسلو کې د دې هیواد پرمختګ وستای. تاشکند کې چارواکو سره خبري ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا ته د پامپیو د سفر وروسته پړاو دی.
نوموړی ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا په جوړولو کې د نوموړي د مشرتابه مننه وکړه. مایک پامپیو پر خپل ټویټر ولیکل، زه ازبکستان د نوري پرانیستې ټولنې او یو حساب ورکوونکي حکومت د رامنځته کولو په موخه د اصلاحاتو د هڅو له کبله ستایم. میرزیایف په 2016 کال کې واک ته له رسیدو راهیسې د ازبکستان د خراب اقتصادي وضعیت د بهتره کولو او اصلاحاتو راوستلو لپاره یو لړ ګامونه اخیستي، خو لا هم د بشري حقونو سازمان په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخ سرغړاوي موجود و چې بشري حقونو ډلو په وینا په ځینو برخو کې تر اوسه هم دوام لري. د کاملوف سره په شریکه خبري غونډه کې پامپیو وویل ازبکستان د مدني ټولنې لپاره چاپیریال پراخوي، د اجباري کار مسلې ته رسیدنه کوي او پر رسنیو محدودیتونه کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو همدارنګه په دې او نورو برخو په ځانګړي توګه د انساني قاچاق په مسله کې د پراخو څېړنو او نور پرمختګ وخت نه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کاملوف ویل هیواد به په ګاونډي افغانستان کې د وضعیت په اړه همغږۍ ته دوام ورکړي او همدارنګه په نورو برخو کې د اړیکو پراختیا ته لیواله دي. پامپیو او کاملوف همدارنګه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم په یوه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سیمه ایز امنیت او همکاري او په افغانستان کې وضعیت د دې غونډې په اجنډا کې شامل و. پامپیو له قزاقستان څخه ازبکستان ته ولاړ. په قزاقستان کې هغه د دې هیواد له ولسمشر قاسم جمرات توقایف او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. تر دې مخکې هغه په بیلاروس کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا او تر هغې مخکې د جنوري په 1 په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره کتلی و.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ځینو رسنیو تایید کړی دی چې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د قدس ډله په بهرنیو جګړو کې ښکېله ده. دا راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی له وژلو وروسته ایران هڅه کوي چې د هغه لاسته راوړنې لوی وښیي او کارونه یې وستایي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورئ.
د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی له وژلو وروسته ایران هڅه کوي چې هغه یو ملي اتل معرفي کړي او لاسته راوړنې یې وستایي. تهران اوس هغه کارونه په یوه ډول افشا کوي چې سلیمانی پکې ښکېل وو او له دې کاره یې هدف دا دی چې د سلیمانی یاد تازه وساتي. قاسم سلیمانی یوه میاشت وړاندې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې ووژل شو. اوس د ایران نیمه دولتي فارس خبری آژانس چې سخت دریځو پورې اړه لري له هغو عملیاتو پرده پورته کړي چې سلیمانی له 1990 کال څخه تر خپل مرګه په پټه رهبری کړي دي. د فارس په راپور کې راغلي چې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډله د افغانستان، بوسنیا هرزګوینا، سوریه، د غزې تراړې او عراق په جګړو کې ښکېله وه. پخوا ایران د دغو مسئلو په اړه په اسانه څه نه ویل. یوه پوځي کارپوه افشان استوار ازادي راډیو ته ویلي فارس دغه راپور د دې لپاره خپور کړی چې د قدس ډلې او د دوی د وژل شوي قمندان لاسته راوړنې لوی وښیي. فارس آژانس په نورو هیوادونو کې د قدس ډلې د عملیاتو جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قدس ډلې څنګه ځانته جنګیالي جذبول. په راپور کې دا هم نه ده څرګنده شوې چې قدس ډلې څنګه د نورو هیوادونو له نیابتي جګړه کوونکو سره اړیکې جوړولې او څنګه یې هغوی ته وسلې رسولې. په راپور کې بیا له ترهګرو سره جګړه د قدس د لاسته راوړنې په توګه یاده شوې. راپور کې دا هم د قدس ډلې لاسته راوړنه بلل شوې چې افغانستان او عراق کې د دوی په وینا په استعمارګرو فشار راوړی چې له سیمې ووزي. راپور د افغانستان په جګړو کې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې ښکېلتا ته په اشاره لیکلي قدس ډله د لومړي ځل لپاره په 1980 کلونو کې هغه جګړې کې ښکېله شوه چې مجاهدینو د شوروي لښکرو پر ضد کوله. راپور کې وړاندې لیکل شوی د قدس ډلې په 1990 کلونو کې د طالبانو پر ضد هم جګړه کړې، خو د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته یې له طالبانو سره یو ځای د امریکا ضد جګړه کې برخه اخیستې. راپور کې له طالبانو سره د قدس ډلې د اړیکو څرنګوالی نه دی مشخص شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې دا مهال د دوی او طالبانو ترمنځ اړیکې څه ډول دي. د طالبانو د قطر دفتر غړو 15 وړاندې ایران ته سفر وکړ او هغه مهال ویاند سهیل شاهین وویل چې له ایرانی چارواکو سره یې خبرې د سولې وروستۍ پرمختګونو او د ایران افغانستان په اقتصادي پروژو څرخېده. د نورو هیوادونو په جګړو کې د قدس ډلې د ښکېلتیا راپورونه داسې مهال خپریږي چې د ایران په محافظه کاره نظام فشارونه زیات شوي دي. پر ایران د امریکا بندیزونه له سره لګول شوي او پر دغه نظام تور پورې دی چې د ایران اقتصاد زیانمن کړی دی. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک له دې عمله تر کلکو نیوکو لاندې دی چې په دې وروستیو کې د اوکراین یوه مسافر وړونکي الوتکه رانسکوره کړه چې 168 کسان پکې ووژل شول.
تاسو ازادي رادیو ته ورجئ. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا به د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تعلقان ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بېلتون غوښتونکي غورځنګ 3 غړي سعودي عربستان ته د جاسوسي په شک نیولي. د سوریې په شمال لویدیځ کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړي چې په نتیجه کې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. او د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین لمځکني بشپړتیا څخه د ترکی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید.
دا ژوند رنگونه.
ایمان نوم احمد زمان ده، کانتینو کې مون کور ده.
څه کاروبار کوي ته خپل؟
زه خپل ټریکټر لرم، ټریکټر چلوم، پټی کول به کوم، کار کوم.
دی خلکوم ځکه کول بکې
وو کار مار ورته کوم. بس ما څوک چې په کچالو کوي، غنم کوي، وربشې کوي، هر چی چې کوي مونږ ورته کول بکو.
یو جری پټای په څو باندې ورته کول بکوي؟
خبره دی سات ده، یو سات په وسه او شپک سو سات کول بکو.
دا غوي ښه کول بکې یا کوستاس دغه ټریکټر د شین اخستی دی کوم یو خاله
ټریکټر خده اسانتیا ده. په خو به خلکو درمن ټول کو غیب په سفر روانه ګرځول تکلیف بولا سورج میاز به موږ درمن به باد وی به وړ پاک غنم بر وته کني پراته بو وستر شل درا ټول ک وروای چې غنم باسي ورو جنان ایس طریق غنم کوته ویسه.
یو شمیر خلک وایي دغه په ټیکټر باندې قلبه کوي دام ځکه خرابوي، مګر غویان نه خرابه ولا په دې اکل څه وایي؟
خو زه به دې اکل دا موسا غویان نشته دغه کار وسونه کې اسانتیا ده. وز ټیکټر دی وسور په ساته خلیزي ته نظر کې کني غوي